السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د نهي ورځ د 2014 کال د مې میاشتې یو درشوه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مجله هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په مردان کې امنیتی سرتیرو یو ځانمرګي بریدګر وجلې. نن سهار په مومندو کې دوه بیرابلو چودنو کې دوه امنیتی سرتیري وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. سعودي عرب، ایران په عراق کې په فتنو خورولو تورن کړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نخ کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکنه لوی پیښې مخنیوی کړی دی. د سیټي تانې محرر عبادالله پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د چودنې او د پولیسو د مشرانو د نخ کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې. په دغه خوډب کې اووه کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی. عبادالله زیاتوي،
محسی چیسی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغه طرفا کې د چوتھے گاڑی روان و نو دی یو کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې گرنیټ و، دی په پایر کړی دی، هغه په گرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلې دی. نو هغه پریوتی دی، هغه په سایکل کې نورم بارود دغه کړو، هغه خو بیا بی ڈی ایس والا ناکار کړو، دی پټو شوی دی. چوتھے یو دوه ګن مینان زخمیان شوي دي معمولی، او نور سیولی نم یو پنځه کسه زخمیان شوي دي.
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګي بریدګر د لیږلو ذمواري قبوله کړې نه ده. د بریدګر د پیژندګلوۍ لپاره د هغه د بدن پاتې شونکي پلټونکو ادارو په خپله ولکه کې اخیستي دي. نن سهار د مومندو قبایلي سیمې په بایزو او لاټي کیمپ کې په بیلابیلو چودنو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره لومړۍ چودنه د بره مومندو په صفدر تالاشۍ پوستې سره نږدې شوي چې پکې د ملیشیا ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي. بله چودنه د کوزي مومندو په لاټي کیمپ سیمه کې شوي چې پکې د پوځ د ودانو د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یا اف ډبلیو دوه کارکوونکي ژوبل شوي. دغه پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې جر پیل شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعات شوی دي، اغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي. او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه، پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي.
ابرار حسین دا هم وویل چې د دوی حکومت د حزب اسلامي او د مولا رسول دلی لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د ګډېدو هرکلی کوي. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شو مسافرو لړلې 14 تنه وژلي، ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې له ځان سره یې نامعلوم ځای ته بیولي. الله اکبر آزادی ریډیو ته وویل چې دغه د کندوز د امنیتی قومندانې د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله وویل چې د مسافر د سلورو موټرو سپرلی و چې نن سهار د علی آباد ولسوالۍ په شین تیپي سیمه کې له موټرو ښکته کړی شول. اکبری وایي هغه 14 مسافر چې وژل شوي یو یې پخوانی محلي پولیس او پاتې نور یې ملکیان دي. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بې کوره شوو خلکو شمېره دوه چنده او سده پاسه 12 لکو ته رسېده. د لندن میشته اداره په خپل تازه خپور شوي راپور کې زیاتوي چې که د هغو 26 لکو افغان کډوالو شمېره هم ورسره ګډه شي چې په نورو هیوادونو کې اوسېږي، نو معلومیږي چې په تیرو 30 کالو کې د دغه هیواد هره کورنۍ په سناسه صورت کې بې کوره شوې ده. دغه راپور چې زما بچې به راتلونکي ژمي کې مړه شي د سرخط لاندې خپور شوي کې راغلي چې افغانستان تر دا مهال په کور دننه بې کوره شوو کورنو سره خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په راپور کې راغلي چې دغه بې کوره شوي خلک د مناسب سرپناه، د اوبو او خوراک نشتوالي او د صحت او تعلیم سهولتونو نه بالکل محرومه دي او دغه کورنۍ کار روزګار ته هم لاسرسی نه لري. د یاد ادارې د جنوبي اسیا ډایرکټر چمپا پټیل وایي چې نړۍ د افغانستان نه پام اړولی دی او د دې خبرې ډېر خطر دی چې کېدای شي نړۍ دغه د شخړو ځپلي خلک هیر کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام راشي نو له مداخلې کولو دی لاس واخلي. نوموړي وړاندې وویل په عراق کې بیلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسو په پایله کې مخته راغلي. عادل الجوبیر زیاته کړه چې ایران دې د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته د پاملرنه وکړي، د ګاونډو او په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې دې مداخله نه کوي. او وروستۍ خبر دا چې د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلیب ښار کې چې واک چې د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د جنګونو څارونکي دغه ډله وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو ترسره کړی دی. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار لږ تر لږه 2 بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغو هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي. د همغږۍ ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي خو د ښار په نورو سنډو کې د اوریدلې زیان په اړه یې څه نه دي ویلي. د مشال د خبرونو پای او تاسو ته به اوس د موسم حال او د کرنسو بای رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.49 روپۍ یو درهم په 28.55 روپۍ او په 28.28 روپۍ یو ریال په 19.95 روپۍ او په 28 روپۍ یو پاؤنډ په 3.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.65 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا مطابق سبا لبا په پیښور او په بنو کې موسم ګرم وي خو په کوټه کې به خال خال وریز وي. سبا به په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 26 وي. د پیښور درجه حرارت به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 26 وي. کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 3 وي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې و کسان جوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی.
پیټرول پمپ ته هغه طرفا کې د چو صاحب ګاډي روان و نو دی یو کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ و، دی پایر کړی دی، هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلی دی.
نن د سوابۍ اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا په نصاب کې د یوسفزو د یو پخوانی مشر ملک کالو خان د سپکاوي خلاف مظاهره کړي.
هغه کې دو هغه خلاف چې کومې لیکل شوې دي هغه کې دا ویلي چې دی ډکیتو ډاکو نمونږ داغه مزمت کو.
نن په ټوله نړۍ کې نو ټوبیکو ډے مانزل کیږي.
تصوار لکه سمرا وی د خلې کینسر د شوندو د جبې د غاخونو د وره خوراک نه لای چې یوسف کې صورتوې اغا او د بیا د مېده د دې کینسر ډیر زیات دی.
او ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجله هم لرو.
شکر په انڈیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، تاسو په دغه څو کالو کې وګورئ چې د ځانې عمر څه کمیاغه ډېر لګي، ولې چې کار ډېر زیات کارم دی. څو بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو غانه یا دوه غانې هیڅ راځي.
د مشال سره واپس تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د مردان پولیس وای پرون مخام یو ځانمرګی بریدګر د سیټي ټاون سره د سیټي ثانی سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو او ډزې پرې وکړي. په دغه ډزو او چاودنه کې اووه کسان جوبل شوي او بریدګر هم وژل شوی دی. چارواکي وایي حمله کوونکي پر سایکل سپور وو او چاودیدونکي توکي هم لیکتول. په پختونخوا کې په دې وروستیو کې د امن امان وضع یو څه شوی او د پخوا په څیر ډېرې ځانمرګي بریدونه او چاودنې نه کیږي، خو د تازه پیښې د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. تفصیل د غلام حسن اورو.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي تانې سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیسوالا او پنځه ولسی وګړي جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي تانې محرر عبادالله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي سره پولیسو یو لاسي بم لیدلی و او په دغه وجه د ایس ایچ او د ګاډي نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکي مواد وچاودېدل.
بحثی چی سی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغه طرفا کې د چوتھے ګاډي روانو انو دی او کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ دی، په پایر کړی دی، هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلی دی. هغه پریوتی دی، هغه په سایکل کې نور هم بارود کړو، هغه خو بیا بی ډی ایس والا ناکاره کړو، دی پټو شوی دی. چوتھے بیا دوه ګن مینان زخمیان شوی دی معمولی، او نور سیولی نم یو پینځه کته زخمیان شوی دی، هغه هسپتال کې نور خدای خیر کړی دی.
د مردان د بمونو ناکاره کوونکې ډلې یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په سایکل سورو او په سایکل کې هم 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد زی په زی کړی شوی وو چې د بمونو ناکاره کوونکي ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د زینه د ځانمرګي برید کوونکي سر او د وجود نوري برخې د ترګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډی په خپل قبضه کې اغېستلې دي، او د ځانمرګي برید کوونکي د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د را رسیدو په اړه پلټنې پیل کړی دی. په پیخه کې جوبل شوی دوه پولیسوالا او پنځه ولسی وګړي د پیخې سمدستي رستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هډکوارټر اسپیټال مردان ته رسول شوی دی، او د یادو اسپیټالونو ډاکټران وایي د وو واړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي پاکستان وروسته حالاتو ته په کتلو سره ډېر هیله من نه دی چې د افغان طالبانو سره به دم ګړی ته د سولې خبرې ممکنې وي. نوموړی وایي که حزب اسلامي یا کومه بله وسلواله ډله د سولې په پروسه کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ستاینه کوي. زموږ همکار رابیا اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره، نو تاسو مخکې دینه څه هیلې لرئ؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن دپاره چې څه زموږ وس رسي څه مونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خا وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي، او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنټلی چې کوم واقعات شوي دي هغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي، او ځکه چې پاکستان دپاره بل سلار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لرې چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي، نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بی ایمز داسې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کسر شکوک و شبہات تھی نو اغا دا پارا میڈیا استعمالول نہ دی پکار بجائے دینا چے دواڑو ہے وادونوں کے چکم دولتوں نہ دی اغوی پبلک سٹیٹمنٹس جاری کی یو بل خلاف یا کا معمولی شکم وی نو بل باندے تورو لگی نو ترسو پورے چے ثبوت نہیں او یو بل سرا شیئر کو لینے شی نو کم از کم دا نہ دے پکار چے دا یو ملک پبلک دا بل ملک پبلک خلاف شی
مولا رسول ڈلی چے دے اغی دا وائی چے منگ با دا کم مذاکرات تی دا امن دا پارا اغی کی گڑون کولو دا پار تیاریو نو سنگ گورے تاسو دیتا
جی زمون پا لحاظ خدا یو انٹر افغان ڈائیلاغ دے یعنی افغان دولت چے دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبر طریقے پاکستان یو فیسیلیٹیٹر دے چے کم حد پورے مونگ سا فیسیلیٹیٹ کو لیشو نو مونگو کو کم زے کے چے زمون فیسیلیٹیشن نا بغیر ہم کار کی گی افغان دولت کو لغاڑی نو دا پاغوی باندے دے سنگا دوی حزب اسلامی سر ہم خبر طرح کئی نو قبل سا ملیٹنٹس گروپ تے آغا سر ہم کئی نو دا انٹرا افغان ڈائیلاغ دے اور دا پاکستان پدے کے دے نا علاوہ سا رول نشتا چے ترسو پورے ترسو کم حد پورے سہولت کاری کار مونگ کو لیشو غم گو
اوریدونکو دا وو د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین چې ویل یې دم غړی ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ممکن نه ښکاری بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د ګل پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاجی سره کتلی دي د هغې وروسته چې تیرونی بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو د دواړو لورو ترمنځ دا له دغې پیښې لومړنۍ لیدنه ده تفصیل د اجملان ناورو
له هغې وروسته چې د می د میاشتې په 21مه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویل هغه پیښې چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوې د افغانستان لپاره مهمې مسلې دي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو راڅرخې دي په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اغیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدل و خدا چې د دې پیښې په کوم اړخونو دواړو لورو خبرې کړي ښاغلي زاخلوالي په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او خو پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا وایي سرتاج عزیز له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په کتنه کې د طالبانو پر مشر د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو خاورې باید د یو بل خلاف ونه کارول شي پاکستانی ورسپانو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي له افغان سفیر زاخلوال سره په کتنه کې سرتاج عزیز د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه چې ملا منصوري وواشه د پاکستان اعتراضونه څرګند کړل پر دې سربیره ویل کېږي چې دواړو لورو د سرحدي امنیت د افغانستان د سولې پر راتلونکو او نورو دواړخیزو مسلو هم خبرې کړي پاکستان د یک شنبه په ورځ ویل چې د ډي ان ای له معایناتو هم تایید شوی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې وکړ د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی پاکستانی چارواکو د بی پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری بللی او واشنگټن ته یې په دې اړه اعتراض وړاندې کړی بلخوا پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په یوه خبري غونډه کې وار بیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو د مشرانو پر ضد زپون کې اقدامات وکړي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو پنجاب د پاکستان آباد صوبه ده، خو د دې صوبې په جنوبي برخو کې پاکستانی طالبان هم آباد دي. دوی له دغه ځای قبایلي سیمو ته روزل شوي وسلوال استوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې جنوبي پنجاب د طالبانو مهم ګډ دی او روزنیز مرکزونه لري. دفاعي کارپوهان بیا وایي د پاکستان حکومت او پوځ دغلته ځکه عملیات نه کوي چې دغه وسلوال د حکومت او یا د پوځ خلاف وسله نه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د کړکیچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه راپور کې دعوه کړې ده چې په پاکستان کې د جهادي ډلو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب صوبې جنوبي سیمې دي. په راپور کې راغلي چې په دغو سیمو کې د روزنیز کیمپونو، مدرسو او د بیلابیلو مسلکونو د جماعتونو یو لوی جال خور دی چې په اصل کې د جهادي ډلو لپاره د مرکزي سرچینې کار ورکوي. په بهاولپور کې کارکوونکی خبریال الیاس رزان مو پوښتل چې په دغه راپور کې کومه دعوه شوې، په ځمکه باندې د دې حقیقت څه دی؟ نو رضا وایي چې د راجنپور، بهاولپور، ملتان او نورو سیمو په کوه سلیمان غریزو سلسلو کې دغه وسلوالې ډلې میشتې دي او دغو سیمو کې روزنیز کیمپونه هم دي.
په دغو کیمپونو کې نو برتی شوو وسلوالو ته د مختلفو وسلو استعمالولو او د بارودی موادو د چلولو نه علاوه نور تربیت هم ورکول کیږي، خو دغه وسلې، بارودی مواد یا نور د ترهې خورولو سیزونه دغو سیمو کې جوړیږي نه، بلکې دغو سیمو کې یوازې تربیت ورکول کیږي. د دې نه علاوه دغه سیمې د هغو لویو سوداګرو او مالدارو خلکو ساتلو لپاره هم کارول کیږي چې وسلوال یې وتښتوي. غرض دا چې یو مکمل نتورک دی. د مذهبي مدرسو یو لوی جال هم دغه سیمو کې خور دی او په مختلفو وختونو کې ځنې پاکستانی استخباراتي ادارو دغه سیمو کې عملیات هم کړی دي.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان نمو پختل چې جنوبی پنجاب ولې د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شو. نو طاهر خان بیا تکړه
جنګي پټه وایي چې صفای صحابه دغه نولان دي، بیا جیش محمد دی، نو دا ټول کو تاسو ګورئ د دې دنیا هم په هغه سیمه کې خپل شوی دی. ظاهر ده چې د دې خاص یو مثلا فکر کوتا په اسانه باندې وایي، نو چې کوم مغه د دې مسلک ته دغه د دې مرکزونه پاتې شوی دی. ځنې ډلې په کې دا چې تاسو ته ځکه د طالبانو کې دنه بیا پنجابي طالبانو دي کوي، نو دا غي مشران نسمت الله ماویه هم د جنوبي پنجاب دی. فکر نواز شریف طالبانو ته پاکستانی طالبانو ته هغه وخت کې د خبرو بلنه ورکړلې وه. د ټول وړاندې بیا د جنوبي پنجاب دغه طالبانو مشر هغه هرکلین کړو.
په ملتان کې میشته د امنیتی چارو پوها او لیکونکو عائشه صدیقه نمو پوښتل چې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دې تازه راپور نه علاوه ځایي ولس هم د دې نه خبر دي چې د پنجاب صوبې جنوبي سیمو کې ګڼ شمېر جهادي ډلې میشته دي. نو بیا د پاکستان حکومت او پوځ دغو سیمو کې عملیات ولې نه کوي؟ نو عائشه صدیقه وایي
جنوبي پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہی خیبر پختون.
د پاکستان ریاست ته په جنوبی پنجاب کې د پوځي عملیاتو اړو ضرورت نشته. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ځکه ضرورت پیښ شو چونکه ځینې وسلوالې ډلې د ریاستي ادارو د واک نوبتې وي او جګړه پیل کړه. خو سم چې د ریاست سره تړلې کومې ترهګری ډلې دي، هغه هم هغه سي د معمول مطابق د غوسیمو کې ناست دي، نو دغې خلاف د عملیاتو خو ضرورت نشته. هغوی نیول او یا بیکاره کول د ریاست مرستو سره اړه لري او ریاست ته معلومه ده چې په جنوبی پنجاب کې کوم وسلوال په کوم ځای کې میشته. خو زما په اند د غوسیمو کې د عملیاتو نه د ریاستی تګلارو د بدلون ضرورت دی.
عائشه صدیقی زیاته کړه چې جنوبی پنجاب کې دا مهال د کورونو وسلوالو ډلو ترڅنګ د نړیوالو ډلو مرکزونه هم شته چې پکې القاعده وسلواله ډله تر ټولو مهمه ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے روا خلا چون سک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ثوابې د کالو خان کلی اوسیدونکو نن سهار د پښتنو د مشر ملک کالو خان ته په سرکاري نصاب کې د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او تر یوې ګنټې پورې د مردان ثوابې لوی سړک هم تړلې وو. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې د نهم جمعه انګریزي کتاب کې ملک کالو خان ته د سپکاوي مضمون خپور شوی دغه د نصاب لری کړل شي. ملک کالو خان په سما عیسوی صدی کې د یوسفزو قبیلې مشر پاتې شوی او د پښتنو له خاورې د مغولو لخکرې په شا تمبولې دي. د دغه مظاهرې په اړه تفصیل د زلان یوسفزی نه اورو.
د احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د کالو خان کلی یونین کونسل په خواني ناظم محمد اشفاق خان اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په سرکاري نصاب کې د ملک کالو خان بابا سپکاوی د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
کله چې مغولو په دې پښتونخوا باندې با پیدر پی عملی کول نو یو دا ملک کالو خان چې دغه مقابله کولاړو دغه په زد ولاړو او دغه مغولو له شکستوم د ملندرې په مقام باندې کالو خان بابا دغه فصلارو د په قیادت کې ورکړی شوی دی او دا صبح تقریبا داسې خلکو ته حواله ده چې نن په ملک کالو خان پسې کنزل کیږي سبا به گجو خان پسې کیږي بل به دریا خان پسې کیږي.
د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د کالو خان کلی د پنځم ولج کونسل ناظم عادل خان وایي کزر تر زرا د نصاب نه ملک کالو خان بابا ته د سپکاوي مضمون لري نه شو نو دوی به خپل احتجاجي تحریک تر پېښوره او غزوي.
انګلیش په 9 کلاس کتاب کې هغه کې دو هغه خلاف چې کمی لیکل شوی دی هغه کې دا ویلي چې دیو ډکیتو ډاکو نو موږ دا هغه مزمت کو چې او صوبایي حکومت نه دا وختنه کو چې دیری د دې کتاب نه دغه 43 44 پیج دا خطو کی کینو روزانه به موږ دې روټ تر وزو دا زمونږ ډیره زیاته بیزتی را دا زمونږ د مشرانو بیزتی را او موږ دا ټول عوام به دې ان شاء الله د سټیک ثوابه او پدی ولالای جی.
د ملک احمد بابا او د ملک گجو خان روستو د ملک مصری خان د وفات نه پس ملک کالو خان د یوسفزو مشر اوټه کلی شو او پښپاړه سما عیسوی صدې کې د یوسفزو په خوره یلغار کونکې د اکبر بادشاہ لخکرو ته په بیلابیلو جنگونو کې ماتي ورکړه. د ملک کالو خان مزار د ثوابه په کالو ډیر کلی کې دی او هم دغل ته مسیح آباد دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نن د مې یو دیرشمه نیټه ده او دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمال د ورځې یا نو ټوبیکو ډے په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد دا هم دی چې خلک په دې پوه کړل شي چې د تماکو استعمال انسان د کومو ناروغو سره مخامخ کوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یوه اداره دا هم وایي په دغه هیواد کې په سلو کې 50 کسان تماکو استعمال کوي او هر کال 100,000 کسان یې له وجې مري. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی نه اورو.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې پسلو کې شپږ دیر شړی او 9 خزي سیګریټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال لوجي مري.
سیګریټ نوشي سره اهم چې کوم بیماری لګي هغه کې د پرپوس کینسر ده او برونکایټس امفایزیما او های بلډ پریشر اور ہارٹ اٹیک نظر بیمار ہے دادی ادین علاوہ مختلف نور آزاد چی دی لکا جب شوا خوراک نالے شوا میدہ شوا گردے و مسانے سرطان یعنی کینسر لگے دو خطرہ ہم دے سگریٹ دے وجہ بھی.
نوموړی وایي چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډی ریډنګ هسپتال یو بل ډاکټر اسسټنټ پروفیسر ضیاء الله وایي چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتله د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خلې کې د هغه نسوار لکه سمره غوي د خلې کینسر د شونډو د جبې د غاښونو دورې او بیا هغه لاړې مائده طرف ته ځي نو مطلب مائده په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسف کې صورت وای هغه او د بیا د مائده د دې کینسر پکې ډېر زیات دی.
نصیحت د نړیوالې ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 65 لاکه کسان د تماکو د کارولو له وجې له پیدا کېدونکو مرضونو مري، چې په کې 65 لاکه هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپله سیګرټ نسکي خو د نورو خلکو د سیګرټ له لوګي ناروغه کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجله هم درو اوریدل یې مهي روي. دا هم تاسو ته وایم چې د مشال ریډیو ټولي اونیز خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او لوستل شئ، او د دې سره سره ځان د تازه حالاتو او د معلومات په اړه هم خبرولې شي، او د دې سره سره تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر اکاونټس لارې هم د مشال ریډیو ټول پروګرامونه اوریدلی شي. د مازیګر 4:30 بجې 3:30 بجې شوي دي لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
د مردان پولیس وایي د یوزان مرګي بریتر په نخ کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکنه لوی پیښې مخنیوی کړی دی. نن سهار د مومندو قبایلي سیمې په بایزو او لاټی کیمپ کې په بیلابیلو چاودنو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 1015 یرغمل شوو مسافرو له ډلې 14 تنه وجلي، ځینې خوشي کړي او ځینې له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بې کوره شوو خلکو شمیره 2 چنده او 212 لکو ته ورسېده. سعودي عرب ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او درې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو کولو ته ډډه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناورید. اوس هم راځو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه ته. د مشال رادیوي مجله دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د وروستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرېږي. یونیسکو وایي د افغانستان لرغوني آثار قاچاق او د پاملرنې نشتوالی اغیزمن کړی دی. په کابل کې یو شمېر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه‌های بسیار ناب میهنی.
په کراچۍ کې د رحمان بابا په یاد کې مشاعره وشوه چې د پښتنو ترڅنګ د نورو ژبو ویونکي هم پکې موجود وو.
هغه خلک چې هغه رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستلی شي، دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغه رحمان بابا لوستلی، هغه باوجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبه د درجه متر ډېره قابل تعریف خبره.
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکاره کو.
او مولا کمار باب جماعت ترا نه وړو نو دا دی جماعت ته دی سړی ولې ټوپک راوړی دی؟ دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کیدی شي؟ دی سیمه د ودان په شان هلک راوړی دی.
په دوبی کې له ادبي هلو ځلو مو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
میرا کرختیا اگر ته ما ډیر خوندور شاعران دی په امارات کې، خدا چې مجبوریت مجبوریتونه ډیر زیات دي، مسافرۍ د بلګ
په تکلیف وي تر نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته دی په اماراتو کې.
نور مطالب هم لرو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو اثارو څخه مالامال دی، خو په دغه هیواد کې لرغونو اثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي او ځینې ډلې د هیواد قیمتي اثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکې تېره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستانه د لرغونو اثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیقې نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونیسکو مشره ایرنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی، د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونیسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونیسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کومو شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونیسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو چی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخه ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمې د تیمروز ما میبریم.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلې دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکو او دا کار چې موږ له یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بل خو بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم لرغون پیژندنې پونځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
عمل ته په کابل کې د موسیقي او شمیر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندي وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکي بې شمیره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي او شمیر استادان او مینوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلاند دی. له کابل پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا د افغانستان د محلي موسیقۍ غږونکي دي چې د هیواد د اصلي موسیقۍ مختلفې آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هیواد د موسیقۍ اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، وړو محلی هوادنی او حماسی پارچې او غزل جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مون خوشاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د نامنۍ او لامل موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلی موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
ده وای زمونگ ننه پروگرام ده سلر ویشت کسیز میلی ارکستر پرانست ده ده ارکستر که ده اصیل موسیقی آلات و تزیاد پام شوه پده که او شمیر زوانان او ده موسیقی پخانی غگوون کی او سندرغاری را طول شوه ده د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی د زده کړو مسؤلین وای چې افغان ملی ارکستر اکثره د موسیقی فولکلوریک او هوادانه سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات و فرهنگ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقی په دغه محفل کې حاضر وو وی ویل چې د دې ارکستر هوادانه او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره هنگای ملی و ماهنگ
دو بیلتا سی تر دیر زی ملی و هوادنی آهنگون آوروی دا آهنگون احساساتی بی او دا هواد ساتون کو پر روحی مثبت آغیز کبی پروستی شاو خواست وار لسو کلونو که دا افغانستان پر رادیوگانو او تلویزیونونو که دا هواد سیل موسیقی دیر لگ او اکثر افغان سندرغالو هم غربی موسیقی تا مخه کرد دا دیل عمل دا محلی موسیقی غگوون که و سندرغالی هم کم شویده. و دیاله د اطلاعات و فرهنگ وزارت وای پری به نگدی چه ده هواد سیل موسیقی لپامه و غرزیگ.
د خبرونه په دې برخه کې د خیبر جنسې د خوږژبي شاعر امید افریدی لنډې خبرې او یو شعر در اورو. امید خکلی غزل لیکي او د شعر استادان وایي د خیال موسیقي او جوړخ له کبله د امید شعر د خیبر د خکلی شاعرانو ترجمانی کوي.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، د خپل باب د څه وایم، زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای، خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسی سره تعلق لرم. امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي. ستا د سودا سره سودا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان. تیره تیره وجود تیرې لیوسم، تیره تیره وجود تیرې ته یوسم، د یو رڼا سره رڼا کړم ځان. او زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان، زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان. د گمنامه په خورو خړ چشما، د گمنامه په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان، د گمنامه په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان. امید ځان خکلی ته ورسوم، امید ځان خکلی ته ورسوم، د یو رسوا سره رسوا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان.
د امید افریدی شعرونه مو واوریدل. په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ. په یاد خار کې میش د پښتو ژبې کره کتونکي وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هر ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي. له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راپور راکوي.
د غونډې مشر میلمه او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي.
رحمان بابا نه په صحیح طریقہ لوستلی شي، دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغې رحمان بابا لوستی دی. بیا هم ورسره دو بیا د کراچۍ هغه ښار چې هغه د مختلفو ژبو په حوالې سره هغه ځکه دا ښار چې دی دا ډېر سینسیټیو دی، هغې باوجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې ته دا ډېر قابل تعریف خبره.
غونډې ته راغلي شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته وویل چې په کراچۍ کې څومره هم قامونه ژوند کوي، باید په ټولو داسې غونډې وکړي شي او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبریږي.
نصر خوشحال بابا د نور جبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه دوست اعلان وکړ چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندی صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای مای پروګرام کیږي. نو پکار ده چې داسې علاقائی کم ولسی شاعران دي یا لوی نمونه دي په هغې مای پروګرامونه وشي او د مختلفو جبو چې کوم شاعران ادیبان دي یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي د یو بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وای چې هم داسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي، ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپاره ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي او چې کوم دانه زموږ په شاته داخل دي لري پیژندلو هم جوړیږي دغه د دې په نوم باندې. یعنی په دې ښار کې زموږ څوک تپوس کوي څوک هم تپوس کوي نه تر اوسه پورې چاکر دی.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سند څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. دې سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یوه بیله برخه هم جوړه کړې شوې.
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاري او د مینوالو شمیره مخ په کمېدو ده، خو یو وخت کلی پښتو فلمونه جوړېدل. د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز دا هم و چې موسیقي، شاعرۍ او زمزمو ته پوره پاملرنه کېده. فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي. دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقي او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کیږي. همدا ده چې څوک یې د کتاب پاڼه نه اړوي. د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري.
د پښتو فلمونو پروڈیوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې خه موسیقي هم لوی کردار لوبوي، او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخوانی فلمونه به د خه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډیر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کیږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ، چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروڈیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د سی سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدله.
هغه خلک چې کومو هغه هیري وهیري دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکله، او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای وبخښي امیر غلام صادق وو د دې طرز جوړوونکی چې کوم رفیق شینواري وو دې باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به هغې غانې ولیکلې، او بیا به هغه شاعر ناست وو او هغه موسیقار ته به د هغې هغه خولو په هغه طرز باندې به دې دي هغه گانا چیری جوڑا بے کا او بیا با اگر گانا چکن دے عوام اترا گا ستر اکتر نونی سے تردی وقت پور اس دن تیارا گانی ہو لگے نو اختاب و مازغو بانی اختاب و ضربانی یو لسو منٹو لگا تا سوچ تاری چی خدا دا بسیم دا خلق کو تیارا دا موسیقی جوڑا کرے گا چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نو پختل، نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولست د غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندره ترتیبوي.
وخت سره هم کار بدلیږي نه، نو یو یا
نشا یو زوانی یو بل شراب مونگا یو پل دوا نشا تیرے مستے نا کاغ اخلو قدم ہونا
د دی ډایریکټرانو او پروډوسرانو په وینا کې چې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایریکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندۍ کول غواړي، نو باید چې د پخوانیو هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي.
په مومندو ایجنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاد غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسل دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به لاغوی وورو
په محمود ایجنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د محمود باجوړ 400 خبر ایجنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
اوس موږ د رومان سټ ته لږ ډېر دغه کوو، مینه محبت خورول غواړو، موږ هم دغه چې د پښتانه رونه خپلو کې یو شي.
ودان عثمان خیل چې د رنگونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره که د هغه یو کلام عشقیه وي، خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د ځمکې غم نه مونږ تر فلک راوړی دی، وګ اونیس جانانه زړه می ډک راوړی دی، او مولا کمار باب جماعت ترا نه وړو نو دا دی جماعت ته دی سړی ولې ټوپک راوړی دی. او دا وس می ودا می لکاروان سره وکړو، د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کیدی شي؟ دی سیمه د ودان په شان هلک راوړی دی.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي، هڅه کوي خپل ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال او شاعران میشتي. د دوی په منځ کې قاری اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼیو اوسیدونکی دی. زده کړې په پیښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلام گل شیرزاد صاحب، درته وای چې پیښور او دوبۍ دواړه ګرمې سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډیر تاو دی؟
مننه ورور، تاسو نه سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته. د پیښور او د دوبۍ په حساب کو درته وایم، دوبۍ خوشیدا نو دا یو کاروباري ځای دی، د کتور خلک مسافر اوسېږي. البته پاکستان کې مجبوریتونه زیات وو، خو کورونه او د خلکو نو ادبي بندارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، حالې ځلې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري، نو په دغه وجه باندې دلته اکثر بندارونه میاشتې وي. هلته په هفته کې یو ځل خلک کېناسته، دلته په میاشت کې بس بندار کېږي. نورې ټولنې شته دي، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي، هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنې. بیا نو داسې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا داسې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې، دال مانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي، نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبرې بیا سره مشترکه کېني. خو میاشتنۍ چې دی، هره ټولنه ځانته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کې غونډه لري. نور بندرې دي راځي، خو دلته کسان معلومې لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک امارات پښتو ادبي ټولنه شوه، امارات پښتو ادبي ټولنه شوه، آلین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه ده، پښتون ادبي بهیر، سنسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه ده، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په اماراتو کې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو ترمنځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته، به الحمدلله. دلته خو مصروفیت ډیر زیات دی، بل مسافریم شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړی باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته. دی مینه زیاته ده، هر سړی دا تلوته وي چې رکینی،
ملګرو سره ته ووایي چې واوري دا دومره وخت نه وي کړی په کې اختلافي آن تر دې پورې چې بعضې ټولنې ترکیبی غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نن لري بس صرف مشاعرې وي او ناستې وي کومه خبره چې وي هغه پرېکړې وي هغه وکړي او بس ختمه خبره ده اختلافات دومره نشته الحمدلله
شهزاد صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه دوبۍ یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي کاروبار کوي ژوند مصروفه دی هر سړی په منډه دی خلک پیسې جوړوي تاسې د شیر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کولی شي
ډېره کرختیا درته ووایم ډېر خوندور شاعران دي دغه مسافري او دا تقریب خو نه ته خپله مسافري خو دا په خپله سړی دي ته هڅوي چې څه ولیکي دغه خپل وطن دغه خپل کور کلی سړي ته ور یادېږي اخوا دې خو نو خواږه شاعران شته ډېر ښایسته شاعران شته په اماراتو کښې خو دا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي مسافري د بل د پښتنو دا ډېر پیلې چې دي دا هم په هغه سطحه باندې نه دي چې مثال د خبرې دفتري کارونه دي ټول دا د لاسو د خپو کارونه دي څوک ګاډي چلوي څوک څه کوي چې څه کوي نو لږ په تکلیف وي کړي نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته دی په اماراتو کښې
یو دا راته وایي شیرزاد صاحب چې دا مسافر شاعران خپل اثار څنګه په دوبۍ کښې خپروي دغلته د چاپ اسانتیاوې شته
دلته خو نشته دی خو خپل کتابونه لېږي پاکستان ته په حساب باندې بس هغلته چاپ کېږي بیا دلته بېرته راځي نو دلته د چاپ اثار ویم خو دلته ډېره ګران تمامېږي څوک نه کوي چې دلته خپل کتاب چاپ کړي
که ستاسو شخصي ادبي هلو ځلو ته راشو په شعر باندې مو یا ستاسو په ادبي کارونو باندې مسافرۍ څه اغېز پرې باسلی دی
یاره وروره که رښتیا درته ووایم نو دلته خو مصروفیت ډېر زیات دی او د مصروفیت په اساس باندې نو د هغه ملګرو سره چې کښېني سړی پاڅېږي سړي ډېره توجه هغه طرف ته وي مصروفیت زیات دی نور خو الحمدلله دلته م هغه څه لیکل شعر خو الهام دی نو الهام نو د الله د طرف نه وي نو خاص اثر ورباندې نشته دی خو بیا م هغسې ملګري ناستې ولاړې نشته دی نو
صحیح او ستاسو خپل د خپلو چاپي او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال رادیو اورېدونکو ته معلومات ورکوي شیرزاد صاحب
یاره خپله خو په نثري لیکنو کښې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې را جمع کړې ده او شعرونه خو ډېر زیات دي خو اوسه پورې چاپ آثار خو نه لرم اراده مې ده انشاءالله چې چاپ یې کړم
او په ټولنیزو مطبوعاتو کښې لکه فیسبوک کښې او په ویبسایټونو کښې خو ستاسو شعرونه مخې ته راځي که نه شیرزاد صاحب
او دې کښې خو شته دی په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په د اخبارونو کښې خو ډېر دغه شوي دي خو خپله یوه مجموعه نشته دی چې مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی وي کتاب نشته دی اوسه پورې د کتاب په شکل کښې
یعنی د کتاب هومره شاعري مو نه ده کړې که څه نور څه مجبوریتونه دي چې کتاب نه خپروي
یاره کتاب خو څه چې زه که رښتیا درته ووایم نو تقریبا کتابونه ډېره شاعري ما کړې ده او تا ته هم معلومات تقریبا شل کاله کېږي یو ویشت کاله چې زه شعر لیکم نو شعرونه خو ډېر زیات دي خو بعضې مجبوریتونه دي د هغې په اساس باندې نو اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي نو اوس کوشش دی چې دا وار لاړ شم یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اورېدونکي او ستاسو مینهوال مستفید شي ګټه ترې واخلي شیرزاد صاحب تاسو به حتماً په عربۍ هم پوهېږئ د دوبۍ د عربي ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلي
یاره اوسه پورې خو ژباړه مې نه ده کړې بس دغه بعضې دغه ژباړه م دغه مقولې شوې متلونه شو د عربي دغه شیانو ته مې زیاته توجه کړې ده هغه مې ژباړلي دي او شعر کړي مې مې دي په فیسبوک باندې ډېر زیات داسې ویناوي چې هغه ضرورت دی نو خو شعر ته مې لا اوسه پورې نه ده مخه کړې
صحیح او کېدای شي شیرزاد صاحب ما خو د پېښور کښې په ادبي محفلونو کښې ستاسو شعرونه اورېدلي ډېره موده پس به ستاسو یو شعر زه هم واورم او زموږ د لارې به ستاسو مینهوال هم اوري د مشال دغه اورېدونکي چې همدا شېبه ستاسو غږ اوري دوی به هم ترې خوند واخلي
نو شعر خو به مننه درته ووایم یو شعر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی وو دا د مسافرۍ په باره کښې
ارشاد
سهار یې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو سهار یې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته رایاد شي خپل کور خپل مور غټ واړه ورته رایاد شي بس څه ناڅه ارمان خو وي مدام د مسافرو او تل تاسې یادوي او تل سترګو کښې غړېږئ یو تاسې یئ چې نه اخلئ سلام د مسافرو او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو او لورا یا جوزی او ناهیلی ورزنی اخکاری تل خور وی پا تیرا دغا الهام دا مسافرو او دازه شیرزاد که دیر پا مسافرو خپکی گم ما خپل او بدخلی دی پا جام دا مسافرو
دیر خونده او که شیرزاد صاحب کور مو ودان چه خپل شیر مم روا و رو او دا دوبای دا مسافرو شیرانو لحال مو هم خبر کو بیا با هم تا سر پاڑی که کیو سو کور مو ودان
ازتمن شی مرنه
دا اسلام گل شیرزاد په مرکه د مشال رډیوی مجله هم پای ته رسو ډیره نور مطالب به پر اتلونکي غنې کې تاسو په وړاندې کې دو تر هغه خوشاله او هوسا اوسه تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی